شما تشکر.
آمریکا غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایم.
د افغانستان په دولتي زندانونو کې بندیان د ډیرو خرابو شرایطو لاندې ژوند کوي. فلیپین ته د امریکا د جمهور رئیس د رسېدو سره سم په مانیلا کې احتجاجي مظاهرې وشوې، او المغرب د عرش ساحل ته په 2013 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو په مقدماتي لوبه کې ماتې ورکړه.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک د ډیورنډ کرښه نه مني او اعتراضونه لري.
یو اړخیز دی، د افغانستان سره هیڅ ډول تفاهم نشته.
په قندهار کې یو بل ماشوم ګزن وهلی
دی. دا شمول کوټ ولسوالۍ د پښتو
او سیاست د جمهور رئیس شم د سفر په حق لام مفصل رپورټوم لرو. خود د ټولو مطالبو نمخ کې سید سلیمان شاده د ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت د سارنې اداره وا چې په زندانونو کې د بندیانو د ژوند د خراب وضعیت په اړه اندېښنې لري. د دغه ادارې رئیس سید اکرم افضلی نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې وویل چې د پولیس سرخی، بغلان او وردګو ولایتونو د زندانونو په شمول څېړنه ښیي چې د زندانونو مربوط قوانین او معیارونه نه دي مراد شوي. هغه وویل افضلی وایي چې په زیاترو زندانونو کې په یوه کوټه کې د حد نه زیات شمېر بندیانو ساتل، د خوب د ځای کمواله، د کورنۍ او لغړو سره د بندیانو د ملاقات لپاره د مناسب ځای نشټواله او په کافي اندازه د اوبو برېښنا نشټواله هغه ستونزې دي چې بندیان ورنه کړیږي. سږکال د امریکا متحده ایالاتو په کلنۍ دفاعي بودیجه کې هغو افغانانو ته د 3500 ویزو ورکول منظور شوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو سره مرسته کړې وه او له خپلو کورنیو سره امریکا ته د تګ په انتظار و. د هیلپ نوم رسپانه چې د کانګرس نخبريږي په خپل ویبپاڼه کې د امریکایي مقامات له قول لیکلي چې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې جاري ساتل په افغانستان کې د امریکایي قواو د پوځي ماموریت لپاره مهم دي. د دغه پروګرام وخت د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په اخره کې پای ته رسیدلی. دا پروګرام په کال 2009 میلادي کې پیل شو او د 2013 میلادي کال پورې به هر کال 1500 افغانان امریکا ته له خپل کورنۍ سره یو ځای کډه کېدل. په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي عسکرو د یاد ورځ نن په کابل کې د یوې ځانګړې غونډې په لړ کې ولمانځل شوه. په غونډه کې د نیوزیلند، استرالیا او په نړیوال ائتلاف کې شاملو هیوادونو عسکرو برخه اخیستې وه. دا ورځ چې د نومبر په 11 هر کال لمانځل کیږي اصلا د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې د وژل شوو برتانوي عسکرو په خاطر لمانځل کیږي. د برتانیې 2000 عسکر په لومړي نړیوال جنگ کې وژل شوي چې د برتانیا د مستعمرو په زرګونو افراد هم پکې شامل وو. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مانیلا کې د آسیان د هیوادونو د مشرانو پالي غونډه کې د ګډون لپاره نن د یکشنبې په ورځ فلیپین ته ورسېدو. له مانیلا نه به د امریکا غږ د خبریالانو سټیو هرمن او رالف جینینګز د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته ولولي.
که څه هم چې جمهور رئیس ټرمپ زیاته علاقه لري چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو سره نږدې اړیکې ولري، زیاتره یې په سیمه کې په پالیسیو باندې شکونه لري. کله چې د امریکا د جمهور رئیس مخصوصه الوتکه ایر فورس 1 په محلي وخت په 6 بجو د مانیلا په نړیوال هوایي میدان کې کته کېدله، تقریبا 3500 مظاهره کوونکو د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه، د هغه د سفر په ضد شعارونه ورکړل. احتجاج کوونکو نارې وهلې چې ټرمپ باید ولاړ شي او په خارج کې د نوو جنگونو د پیل کولو لپاره په توتو جوړولو تورن کړ. فلیپین 50 کاله د متحده ایالاتو مستعمره وه او د هغه هیواد زیاتره خلک په دې فکر دي چې ټرمپ کوشش کوي چې فلیپین بیرته تابع کړي. د کریستن کبار په نوم یوې درویش کلنې مظاهره کوونکې د امریکا غږ ته وویل چې امپریالیزم د جنگ او تباهۍ نه پرته بل سوغات نه راوړي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
په زرهاو پولیسو په ښار کې امنیت ساته. د آسیان د مشرانو ونډه د سه شنبې پورې شروع کیږي. د دې نه مخکې ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسفیک د هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون په خاطر ډانانګ ته سفر کړی و او بیا جنوبي کوریا، جاپان او چین ته سفرونه وکړل. تیر هفته د سعودي عربستان د ولیات محمد بن سلمان په امر د یولسو شهزادګانو او څو پخوانیو وزیرانو په شمول د فساد او اختلاس په تور د سلګونو کسانو له نیولو وروسته په دې اړه اندېښنې پیدا شوې دي چې په سعودي عربستان کې به سیاسي ناقراري او بې ثباتي د تیلو پر تولیداتو او سرمایه ګذارۍ په شمول په مهمو سکتورونو باندې منفي اغیزه وکړي او شاید چې د سیمې امنیت به د ګډوډۍ سره مخامخ شي. له لبنان او ایران سره په یمن کې د سعودي د مشرانو شخړې هم د سیمې د استحکام په باب څارونکو اندېښمن کړي دي. له بلې خوا د لبنان جمهور رئیس میشلاون په سعودي عربستان غږ کړی چې په دې اړه ورته باید توضیحات ورکړي چې صدراعظم سعد حریري ولې خپل هیواد ته نشي راستنېدلی. حریري تېر هفته یو ناڅاپه سعودي عربستان ته د سفر په لړ کې په ریاض کې استعفا وړاندې کړله او ایران او حزب الله په سیمه کې د نفاق او ګډوډۍ پر اوسلو تورن کړل. د لبنان صدراعظم د شنبې په ورځ د دیاس په هوایي ډګر کې په هغو تشریفاتي مراسمو کې لیدل شوی چې د ملک سلمان بن عبدالعزیز د هرکلی لپاره جوړ شوی. هغه د مدینې منور نه راستون شو. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټولې خواوې باید د لبنان د ازادۍ او استقلال احترام وکړي. د هسپانیې صدراعظم ماریانو راهوی نن د یک شنبې په ورځ دغه هیواد بلتون غوښتونکي سیمې کاتالونیا مرکز بارسلونا ته سفر وکړ. هغه ویل غواړي چې په کاتالونیا کې داسې دیموکراسي وده وکړي چې د ټولو په خیر وي. له کوم وخت نه چې د اسپانیې حکومت د کاتالونیا پارلمان او حکومت منفا کړل، د لومړي ځل لپاره ماریانو بارسلونا ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې بله میاشت په هسپانیا کې سیمه ییز انتخابات وشي. دا وخت د کاتالونیا د برطرف شوي کابینې اته غړي د بغاوت په تور په محبس کې دي او د کاتالونیا د پارلمان دوه غړي د خوشي کولو لپاره محکمې ته د $1,15,000 نقد ضمانت وړاندې کړی دی. د تنزانیا ایوګندا جمهور رئیسانو د حق د نړیوال جنایي محکمې یا ICC هغه پریکړه غندلې چې په افریقایي هیواد برونډۍ کې د بشري حقوقو د سرغړولو له عمله له تحقیقاتو باب کړی وه. ملګري ملتونه وایي چې 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په برونډۍ کې د سیاسي ناقرارۍ په دوران کې 1200 کسان وژل شوي او 900 کسان امنیتي قواوو له درکه کړي دي او له 10,000 نه ډېر خلک چې د حکومت سیاسي مخالفان ګڼل کېږي په غیر قانوني توګه په محبسونو کې غورځول شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شنبې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې د سولې او ثبات د ټینګولو او د سوکالۍ په خاطر د جنوبي ختیځ آسیا او پاسفیک د سیمې له هیوادونو سره یو ځای کار وکړي. هغه د خبره د فلیپین د جمهور رئیس رادریګو ډوټرته سره په دانانګ کې د ملاقات په وخت کړې او په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د آج د ساحل د ټیم په مقابل کې د المغرب د فوټبال د ټیم د بری د لمانځلو په مراسمو کې چې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې سرته رسیدل. د نښتو په دوران کې ګشمه کسان زخمیان شوي دي. فساد کوونکو یو موټر ته اور واچو او پولیسو پرې اوبه وشیندلې. المغرب د شنبې په شپه په ابیجان کې د آج ساحل ته 2-0 په مقابل کې مات ورکړه. دا د دې سات خبر.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ناټو د دفاع وزیرانو دا خبره تایید کړې ده چې په پاکستان باندې فشار نورم زیات شي. څه ډول فشارونه زیات شي؟ لګروسه د جنرال عتیق الله امرخیل نظر اورو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلک د ډیورنډ کرخه نه مني او اعتراضونه کوي. یو مدني حرکت نن په کابل کې د ډیورنډ په کرخه د بحث لپاره کانفرنس جوړ کړی و. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ راکړی دی.
ډیورنډ نامنلې کرخه د هغه سیړنیز سیمینار نوم و چې نن په کابل کې د ګڼو اکاډمیکو څیرو په شتون د مقالو په اورولو سره دایر شو. دغو اکاډمیکو څیرو د پاکستان له لوري د ډیورنډ په کرخه د اغزن تار غزول یو اړخیز وبلل. دوی ویل چې د ډیورنډ په کرخه د اغزنو تارونو غزول هخوا او دیخوا پروت یو قوم نشي بیلولای.
یو اړخیز دی. د افغانستان سره هیڅ ډول تفاهم نشته. زه باور لرم چې د وخت پر راتللو سره هغه وخت چې د دې کرخې په وسیله بیل کړای شوي دواړه غاړه ولسونه اراده وکړي، دغه اغزن تارونه شاید په څو شیبو کې نور نه وي.
په دې کانفرنس کې د بریتانیا د سفیر په وروستیو څرګندونو چې د ډیورنډ کرخې رسمي بللې وه هم نیوکې وشوې. څېړونکي حبیب الله رفیع وویل دا ډول څرګندونې لومړۍ نه دي.
تاسو درې او څلور ورځې وړاندې واورېدل چې د انګریز سفیر وویل چې دا رسمي کرخه ده او دا رسمیت لري او موږ یې په رسمیت پیژنو. نو په دې اساس پاکستان د انګریز په ملاتړ دا کرخه غزوي، دا چې پاتې بشي که نه په دې زه باور نه لرم.
دا کانفرنس د لوی افغانستان د تحریک لخوا دایر شوی و. دا تحریک وایي چې په نورو ولایتونو کې به هم د ډیورنډ د کرخې د نه منلو په تړاو ورته غونډې جوړې کړي.
زموږ هڅه دا ده وروستۍ سیمینارونو لړۍ سیمه هم را شروع کړې ده، په واضح توګه د افغان ملت د لوی افغان ملت د هغه پیغام رسول دی چې دوی په هیڅ وخت ډیورنډ چې تیر نه دي او د لوی افغانستان برحق دایه انشاءالله ترلاسه کوي به او دغه برحق دایه ته برسېږي.
کانفرنس په افغان ملت دا کرخه ناسور وبلله. ویل چې د ډیورنډ کرخه په حقوقي لحاظ هیڅ وجود نه لري او په تیرو یو څلوېښتو کلونو کې هیڅ افغان زمامدار دا کرخه نه ده منلې، خو ځینې کابل ښاریان انګیري چې افغانان دي خپل ځانونه لومړي جوړ کړي.
او دا ډیورنډ کرخه داسې خاص نه دي او د پاکستان ایجنټان تر اوسه پورې افغانستان ته رسېدلي او موږ اوس ډیورنډ پسې یو. باید سوال له خپل ځان جوړ کړو، بیا هغې پاس ډیورنډ پسې وګرځوي.
د ډیورنډ کرخه 1500 میله اوږدوالی لري. دا کرخه فرضي کرخه ده او افغان لوری یې نه مني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې سلګونو دینی عالمانو او د دینی مدرسې طالبانو مظاهره کړې ده او د ولسی جرګې هغه پریکړه یې غندلې ده چې په الکترونیکی تذکرو کې دی وایي د دین او ملت کلمې نه لیکل کیږي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
لاریون کوونکي چې شمیرې شاوخوا اوسه وته رسېده، ډېرې دیني عالمانه او د مدرسو طالبانو چې په الکترونیکي تذکیرو کې د دین او ملت لیکل کېدل غوښتل. دوی د ولسی جرګې هغه وکیلان د ولس رښتینی استازي نه بلل چې په تذکیرو کې د دین او ملت د لیکل کېدو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ته د رد رایه ورکړې ده. دینی عالم مولوی رحیم الله:
اگر څوک چې دا ټول د افغانانو او د مسلمانانو نمائندگان دی په پارلمان کې چې کومه په غوښت اکثریت باندې دی د خبره کړې ده، دا د بل چا سیاست خوښ کړی دی، غوره کړی دی او باقي خپل شخصي مفادات یې محترم دي. دا شی صرف نظر
دوی ګواخ وکړي که په نوو تذکیرو کې دین، ملت او قوم ځای نه شینو، د خپل لاریونونو لړۍ به پراخه کی.
بل نوم کې دی اسلامیت نوم وړي وباسي، اسلامیت نوم وباسي، دغریت لیکي، يهودیت لیکي، نصرانیت لیکي، افغان وباسي ځان ته پاکستاني لیکي، پنجابي لیکي، هندستان والا ځان ته لیکي. موږ افغانان یو، موږ مسلمانان یو، باید داسې موږ ملک دی. دا غوښتنه موږ لرو دینه تیرېدونکي نه، صرف حکومتي چارواکو ته موږ دا خبره نن په دې چوک باندې وکړله او آینده کې به بیا زموږ داسې یو بهیر سیلاب د روانې د مساحرې چې د هغې به بیا هیڅوک مخه نشي نیول، بیا موږ کابل لزو، موږ به هرات لزو، موږ به مزار لزو، موږ به څلور دېرش ولایتونو کې ګرځو.
له دې وړاندې په ګڼو ولایتونو کې ولسي خلکو او ځینو ټولنو په نوو تذکیرو کې د دین او ملت د ځای کولو په ننګه لاریونونه کړي وو او په ننګرهار کې خو بیا لاریون کوونکو په سمبولیکه توګه د ولسي جرګې په نوم جوړ کړی تابوت هم په خپلو اوږو وګرځو چې ګوندې که په تذکیرو کې افغانیت او اسلامیت نه وي نو د دغې جرګې د جنازې ایستل غواړي. اوس لا د مشرانو جرګه پاتې ده چې د ولسمشر دغه تقنینی فرمان ته د تایید یا رد رایه وکاري. که مشرانو جرګه د ولسی جرګې په خلاف فیصله وکړي نو وروسته به د ملي شورا یو ګډ کمیسون پر دغه مسله وروستۍ پریکړه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه راپور دی چې په قندهار کې یو بل ماشوم ګوزن وهلې ده. خو اول دې مسلې ته راځو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناټو د دفاع وزیرانو د خبره تایید کړې ده چې په پاکستان باندې باید فشار نورم زیات شي. موږ همدغه مسله د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل سره مطرح کړې ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د ناټو د دفاع وزیرانو دا خبره تایید کړې ده چې په پاکستان باندې باید نور فشار هم زیات شي. دا خبره هم شوې ده چې پاکستان باید د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي او پاکستان باید په خپل خاوره کې دوی ته پناه ورنکي. امریکا هم په دې خبرې باندې فشار اچولی دی. اوس موږ غواړو چې د افغانستان د یو پخواني جنرال عتیق الله امرخیل صاحب نظر وارو. امرخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه فشارونه چې وي زیات شي، نور څومره زیات شي او څه ډول زیات شي چې پاکستان د افغانستان سره د سولې پر راتلو کې د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو په افغانستان کې او په سیمه کې د تروریستانو لاسونه نور لند شي؟
خود فشارونه خو اصلا درې برخې لري. یو برخه سیاسي ده، یو برخه اقتصادي ده، او بلاخره زوراور چې زیاته هغه نظامي فشارونه دي. په سیاسي فشارونه کې یو مملکت کېدای شي تجربه کړي، دغه سره ارتباطات قطع کړي او دغه سره هغه په سطح د جهاني کې هغه تداوس لکه داوس د فشار په باندې زیاتېږي چې دته د عامي تروریزم
جنرال صاحب امرخیل، تاسو فکر کوئ چې کا فرزن پاکستان د تروریستانو د حمایت کوونکو پولیس کې شامل شي، دا به نتیجه ورکړي؟ یعنی
واضح خبره ده چې هغه د مملکتونو هغه مجبور مکلف دي چې د دین او دغه دین یا دین نظریې حمایت وکړي او دغه سره هغه خپل مناسبات لري، هغه وزنډي، هغه پرې کړي، هغه دغه سره نور دیواله ولري. دا خو مملکت ګوښه پاتې په اصطلاح باندې یو مملکت. او دویمه مسله خو د اقتصادي مسایل دي. اقتصادي مسایل هم دوه برخې دي. یو برخه هغه ده چې هغه کومکونه چې امریکا ورسره کوي هغه دې قطع کړي. او دویم هغه تجارتونه چې هغه مملکتونه په دې باندې تعزیرات وضع کړه. ډیپلوماتانو تعزیرات وضع کړه، د تجارت باندې تعزیرات وضع کړه، د پیداوارو باندې تعزیرات وضع کړه. دا هم ډېر زیات دویمه درجه ده، هغه ده چې ډېر زیات تاثیر لري په مملکت باندې،
یعنې په اقتصادي لحاظ باندې. او به خې په اقتصادي لحاظ باندې کا پاکستان باندې دا تعزیرات وز شي، څه وخت پورې پاکستان د خپل ضرورت اقتصادي لحاظ باندې رفع کول شي؟
پاکستان دونه قوي مملکت نه ده، نه په اقتصادي لحاظ دونه قوي مملکت ده، نه په سیاسي لحاظ.
ښه،
دا روسیا نه ده، یا دا بل داسې پیشرفت مملکت نه ده چې هغه ایالته ایران چې هغه ډېر زیات تیل لري یا ډېر غل لري دغه د پر ځای تحمل وکړي. ممکن پاکستان چې زیات تحمل وکولی شي شپږ میاشتې. او درېیم ټکی نظامي ده چې یا به مثلا د دې په نظامي کله چې نظامي مسله ته رسېږي، بیا نو هغه یا دا ده چې مستقیما مداخله کېږي یا د هوایي قوتونو لپاره د طرفه هغه ځایونه چې ډېر ضرور دي د امریکا دپاره او په دې پوهېږي زیات تروریستان دي، دغه به بمباردول لکه په سوریه کې چې اوسو، لکه په عراق کې چې اوسو.
ولې ځینې وایي چې پاکستان ډېر قوي ملک دی، اتومي بم لري او ریاکشن او عکس العمل به ډېر قوي وي، نو که چیرې مثلا امریکا یا بل ملک راځي په پاکستان کې د تروریستانو ځایونه په خپل سر ولي او د دوی ملک ترانه نوځي، دلته کوم نړیوال عکس العمل یا د پاکستان د دوستانو عکس العملونه به مهم او شدید نه وي؟
دا خو واضح خبر ده، امریکا د کار هم نه کوي چې د دین له اجازې د ملل متحد وکړي.
ښه،
لکه دا چې په افغانستان کې د ملل متحد اجازه اخیستې دلته هم اخلي. ځکه د حامی د تروریزم شي، وخت چې د حامی د تروریزم او تروریستان راځي په امریکایانو باندې په ناتو باندې حملې کوي، د دغه پر قوتونو باندې حملې کوي، پس امریکا حق لري چې له ځانه دفاع وکړي. پس ملل متحد هم د دې اجازه ورکوي. دا خبره دا ده، دا خبره نه چې په افغانستان کې د مداخله ده، دا اصلي خبره خالته ده، دا چې د امریکا په قوتونو باندې حملې کوي، د ناتو په قوتونو باندې حملې کوي. دوی تلفات ورکوي، بنان دی ځان ته دا حق ګڼي چې له ملل متحد دا اجازه وغواړي. ملل متحد دا تبدیل اجازه ورکوي، د هغه مملکتونو چې د پاکستان حقوقي لري هغه خو به د ملل متحد په مقابل کې نشي درېدلی. خو نو څه کولای هغه مجبور مکلفه دي، لکه په شانګهای کې کنه تاسو ویني چې ولاو چې دوی دوستانو او دوی مدافع ونه کړ د پاکستان.
ډیره زیاته مننه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، کور دی ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ جنوب ختیځ آسیا ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ پنځم هیواد فلیپین ته رسیدلی دی. هلته به د آسیان د هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي او د فلیپین نه مخکې جمهور رئیس د ویتنام په پایتخت هانوی کې ولته د امریکا او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو دفاع کړې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ استاسو پام را اړوم.
جمهور رئیس ټرمپ نن یک شنبه د آسیان غونډه کې د ګډون لپاره فلیپین ته لاړ. د فلیپین مرکز مانیلا ته د جمهور رئیس د رسیدو سره سمدستی شاوخوا 3500 مظاهره کوونکو هڅه وکړه چې د امریکا سفارت خوا ته لاریون وکړي. مظاهره کوونکو په ترامپ غږ کاوه چې له هېواده یې ووزي او د امریکا حکومت باندې تور لګاوه چې 50 کاله مخکې فلیپین مستعمره کړی و او په بهر کې د جګړو د رامنځته کولو هڅه کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فلیپین ته د تګ مخکې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغه سرګندونې ملاتړ کوي چې وایي روسیه د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. خو د ولادیمیر پوتین په صداقت باندې هم په اعتبار ټینګار وکړ چې دا ادعاوې رد کړې دي.
President Putin
زباور درم چې جمهور رئیس پوتین واقعا احساس کوي او قوی احساس لري چې هغه زموږ په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. دا خود هغه باور دی. خو زه باور درم چې موږ باید خپل کار ته پاملرنه وکړو او د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین او د ترهګرۍ مسالې حل کړو.
جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې جعلي خبری رسنۍ دا په یاد لري چې هیلری کلنټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له روسیې څخه د ملګرتوب غوښتنه کړې وه. ولسمشر باراک اوباما هم دا هڅه کړې وه خو له پوتین سره یې اړیکې کوم ځای ته ونه رسېدې. کغلی ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هغې وینا په ځواب کې چې دی یو زوړ لیونی بللی و د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي، ما کله هغه ته لنډ چاغ سړی ویلي چې هغه ما زوړ سړی بولي. خو هغه د خبریالانو یو پوښتنې ته چې آیا دای به کله هم د شمالي کوریا سره دوست چی وویل،
دا ممکنه ده. په ژوند کې عجیبه شیان واقع کیږي. دا به هم یو عجیبه شی وي خو یقینا امکان لري. که چیرې داسې وشو نو دا به ښه کار وي، نه یوازې د شمالي کوریا لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره به ګټور وي.
جمهور رئیس ټرمپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پینګ یانګ د اتمي ارادو د کنټرول لپاره ملاتړ ترلاسه کړي او پر سیمه ایزو قوتونو یې ټینګار وکړ چې د شمالي کوریا د حکومت په ضد یو موټی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په قندهار کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. په دې روان کال کې دا په قندهار کې څلورم ماشوم دی چې ګزڼې وهي او په افغانستان کې نهمه پیښه ده چې ثبت شوې ده. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د شبلکوټ ولسوالۍ په باغتو سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د باغتو د سیمې یو کلن ماشوم هلک ګزڼ وهلی. د زیاتۍ سره لدی چې نوموړي ماشوم ته واکسین رسیدلی خو په یاد سیمه کې د څو کمپاینونو د نه تطبیق له کبله په سیمه کې د پولیو ویروس موجود دی او د ماشومانو روغتیا ګواښي.
دا شاول کوټ ولسوالۍ د وختو په سیمه کې د یولس میاشتو هلک دی. درې ځله د پولیو په کمپاینونو کې واکسین اخیستی دی. دغه عادي د روتین واکسین په پروګرام کې واکسین لري تر شوی او دغه سیمه
په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له تیر مئی میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې د خپلو غوښتنو د عملي کولو په موخه د واکسین پر کمپاینونو بندیز لګولی و. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ولسي مشرانو په منځګړتوب یا د ستونزه اوس حل شوې او په راتلونکي نږدې ورځو کې به د پولیو پر ضد کمپاین عملي کړي.
د دې لپاره آمادګي لرو. کوم مشکلات چې و چې مخکې کمپاین نه کېدی او اجازه نه ورکول کېده اوس کوم مشکل نشته. هلته موږ لاسرسی لرو او انشاءالله کمپاینونو ته دوام ورکوو.
اوس شاولیکوټ ولسوالۍ د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ د ویروس له کبله خطرناکه سیمه پیژندل کېږي. په دې ولسوالۍ کې د پولیو له نوي پیښې سره د ماشومانو د پالج دا درېیمه پیښه ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 9 ته ورسېدی چې څلور یې په کندهار، دوی په هلمند، یو په زابل، یو په کندوز او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د غیر قانوني کښت په ځای اوس زعفران کرل کیږي، ځکه چې اول خو کوم قانوني مشکل نشته په دې برخه کې، او بله دا چې د کوکنارو نه ګټه هم ډیره ده. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال فیلت لاپیدس رپورټ سید سلیمان شاول ولی.
ڈرون الوتکه د پولیسانو لپاره د مجرمانو د لټون په خاطر د اکتشافي پروازونو لپاره ځکه وارداري تمامېږي چې د پولیسو یو کوچنی قوا دومره زیاته بودیجه نه لري چې قیمتي الوتکه او یا هلیکوپټرې واخلي. ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه د پولیسو سره د جنایي تحقیقاتو په اړه مرسته کوي، او پاس په فضا کې د یوې داسې هوایي سترګې مثال لري چې په هر ځای کې د مجرمانو درک لګولی شي. دا وخت امریکا په زیاترو ایالتونو کې پولیس له ډرون الوتکو نه استفاده کوي، او د تیر یو کال په موده کې استعمال دوه چنده زیات شوی دی. د نیویارک د پوهنتون یوه تازه څېړنه ښیي چې پولیس په کوچنیو اطرافي کاونټیو یا ولسوالیو کې هم له ډرون نه استفاده کوي. ډرون پولیسو سره د اعدادو او ارقامو په راټولولو کې هم کومک کوي، نه یوازې دا چې د جرمونو په حل کولو کې ورسره مرسته کوي، د امنیت په ساتلو کې هم د ډرون استعمال ګټور ثابت شوی. د سکاټ هرمن په نوم د ډرون د الوتکو یو متخصص وای، یو هلیکوپټر معمولا په $1,000,000 په اسانۍ اخیستل کیږي، خو بیا پیلوټ ته ضرورت لري، څو زره ساعته پروازونه وکړي، او د دغه کار لپاره پیسې پکار دي، ځکه هغه ته باید د معاوضې په توګه پیسې ورکړل شي.
It can transform the process for investigating a scene.
دا د لیان لوپاتا په نوم د ډرون الوتکو د یو بل کار په غږ دی چې وای د بی پیلوټا ډرون الوتکو نه استفاده د جرم د صحنو د تحقیقاتو پروسه بالکل بدلی، ځکه چې د سړک په خلاصولو او د جرم د ارتکاب د ځای په تحقیقاتو باندې لږ وخت لګیږي. لیان لوپاتا ویل معمولا د ډرون الوتکې یوه انفرا ریډ یا حساسه کمره لري چې د هغو مجرمانو په موندلو کې ورنه استفاده کیږي چې په ځنګلونو او یا تالابونو کې پټیږي. د مجرم سر د اوبو دننه د یوې سرې بخنې نقطې یا ټیکې په شان ښکاري، خو په دې اړه اوس ځینې اندېښنې راپورته شوي دي چې یو وخت به داسې راشي چې چارواکي به د ډرونو په وسیله هر وخت د خلکو څارنه او مراقبت کوي. ګیری ډینیل چې د امریکا د مدني حقوقو د ازادۍ د مؤسسې غړیتوب لري، په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل:
Certainly one of the goals of reconstructing
the drone وسیلات تلیر ساته د یو ځای څارنه امکان لري، زیات فرصتونه پولیس ته پلاس ورکړي دي چې خلک لنجدې نه اوساري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د ډرون د الوتکو نه د استفادې په باره کې راپورټ واورېد. د زعفران په هکله راپورټ آینده خبرونه کې نشریږي. اوس سید سلیمان شاه د دې ساعت د خبرونو غټ کې وای.
د ترکی حکومت هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې دا شوی و چې د ترکی حکومت غوښتل په امریکا کې مشت د حکومت مخالف ملا فتح الله اوګلن وتښتي. د وال سټریټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ترکی چارواکو د اوګلن تښتولو مسله د ټرمپ د ادارې د برطرفه شوي مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلن سره مطرح کړې وه، او هغه ته په مقابل کې $15 million معاوضه منلې وه. ګولن تیر کال په ترکیه کې په ناکامه نظامي کودتا کې چارواکو ته مطلوب دی. په دولتي ادارو کې د شفافیت اداره وایي چې په زندانونو کې د بندیانو د ژوند شرایط د حد نه زیات خراب دي. سږکال د امریکا د متحده ایالاتو په کلنۍ دفاعي بودیجه کې هغو افغانانو ته د 3,500 ویزو ورکول منظور شوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره کار کړی او له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د راتګ په انتظار و. په افغانستان کې د وژل شوو برطانوي عسکرو د یاد ورځ نن په کابل کې د یوې ځانګړې غونډې په لړ کې ولمانځل شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مانیلا کې د آسیان د هیوادونو د مشرانو پالي غونډه کې د ګډون لپاره نن د یکشنبې په ورځ دغه هیواد پایتخت مانیلا ته ورسېده.
د آشنا رادیو دا خپرونه هم دلته پای ته ورسېده. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.